دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ یم. سلامونه مې ومنئ. د نن ورځې په دې وروستۍ خبري ګړې کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه او تبصرې در خبرو. خو لومړی مو خبرونو ته پام راړو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا حکومت د پولیسو په قانون کې د بدلون پریکړه کړې ده. د بلوچستان په ژوب کې یوې جرګې هلته د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د امنیتي تړونونو لاسلیک کولو لپاره دا وخت په سویډن کې دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن استازو د 2019 په پولیس اکټ کې د بدلون پریکړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی خان پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په پولیس اکټ کې یا د بدلون پریکړه ځکه کړې ده چې تیر کال د مئی پر 9 له قهرجنو مظاهرو وروسته د پولیسو چلند د دوی په وینا سم نه و. د زیاته کړه چې پولیس باید د قانون په چوکاټ کې او غیر سیاسی پاتسی
موږ چې تاسو په اختیار یې هغه به موږ مجبور یو. موږ به د سنه مجبور یې یا د موږ د ودیواله نه مجبور یې. کوم خبره وکاو نو موږ هغه ځای کې د ریلایز کړه چې دا د اختیار قابل خلک نه دي. څومره چې زمونږ د ټریژری بانک، ام پی ایس دی، ام ان ایس دی په دې خبره متفق دي چې پولیس اکټ کې موږ امندمنټ.
بلخوا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام افی پارلماني مشر لطف الرحمن مشال رډیو ته ویل دوی ځکه په پولیس اکټ کې د بدلون ملاتړ کوي چې د پولیسو واک باید له صوبایي حکومت سره وي. یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې حکومت په 2019 کال کې په پولیس نظام کې د اصلاحاتو د یو قانون لمخې ټول انتظامی او مالی اختیارات پولیسو ځواک ته ورکړي وو. د خیبر پښتونخوا د سوات په معلم جبه کې یو ترافیکي پیشي شپږ تنه وجلی او شپږ نورې ټپي کړې دي. د معلم جبه پولیس او د ژغورنې ادارې رسکیو یوولس دوشت وایي تیر شپه ناوخته دا پیشه هغه مهال رامنځته سوي چې د معلم جبه د یو هوټل کارکوونکي مینګوري ته پر لار روان و چې موټر یې ژورې کندې ته لوېدلې. پولیسو دا نه دي ویلي چې د پیښو وجوهات څه وو، خو ځایي خلک وایي چې د دې بس بریکونو کار پریشي او د ډرایور له واکه وتلی و. په پاکستان کې ترافیکي پیښې اکثره د قوانینو نه عملي کېدو له کبله رامنځته کیږي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې د سیاسي جماعتونو، اتحادیې او نورو ځایي قبایلي مشرانو په کستوي او سمبازه سیمو کې د پوځ د عملیاتو مخالفت کړی دی. د مئی پر 1.5 سوي د جرګه کې غشتنه سوي چې پوځي عملیات دی ودرول سي او له دانسر څخه دی د سرحدي عسکرو امنیتي پوستي لری کړل سي او عادي خلکو او سوداګرو ته دی په آزاد توګه د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. جرګې ته د وینا پر مهال د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مرستيال مشر او د پخوانی سېنېټر رضا محمد رضا ویل د دوی په سیمه کې د یو پلان لمغي بدامني رامنځته کیږي. د پوینا د دې هدف دا دی چې د دې سیمو پر قدرتۍ شتمنیو قبضه وکړل سي. تر اوسه حکومت د ژوب د دې جرګې غشتنو ته په جواب کې څه نه دی ویلي، خو د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR ویلي چې د ژوب او شیرانی په سمبازه سیمه کې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې نن هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل کړی دی. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړی چې په دې ولایتونو کې به له 15 څخه تر 25 ملي مترو باران وسي چې ورسره د دوی په وینا د سیلاب راتلو امکان هم شته. د هوا پیژندنې ادارې همداراز په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه هم کړې ده. وروستیو سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته پراخ مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د امنیتی تړونونو لاسلیک کولو لپاره دا وخت په سویډن کې دی. ټاکل شوی دا چې نوموړی به د دې ترڅنګ نن د شمالي اروپا د هیوادونو نورډیک په سرمشریزه کې هم ګډون وکړي. نوموړی پر ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی تر ټولو مهم لومړیتوب د اوکراین لپاره نور دفاعي نظام او د خپلو عسکرو لپاره د نورو وسلو ترلاسه کول دي. د ولسمشر زیلنسکی په وینا دوی به دا هڅه هم کوي چې د نړیوالو هڅو په مټ روسیا د سولې پر کولو مجبور کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین پر ښارونو بریدونو او بمباریو ته نه یوازې دوام ورکړی بلکې زیاتوالی پکې راوستی دی. د اوکراین چارواکو په وینا د دې له کبله عام خلک وژل سوي او بېخ بینا ته زیانونه رسیدلی دي. د خبرونو پای تاسو موږ غله مشال ریډیو څخه اوري. که د خبرونی تر پایه را سره واس نو د دې ترڅنګ به نور ریپورټونه هم واوري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له اپوزیشن سره په صلاحیت د پولیسو په قانون کې د بدلون پریکړه کړې ده.
او د قوم نمائندگانو سره اختیار په کار ده چې فورس هغه پالیسیان تحت چې کوم د کارو کې چې کوم پالیسیان د حکومت طرف نه وي.
د بلوچستان په ژوب کې د سیاسي ګوندونو او قبایلي مشرانو یوې جرګې هلته د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی.
دهشتګردي یو ډېر لوی هغه څپره روانه ده پر موږ. که موږ دې ته اتفاق وکړو اتحاد وکړو خپل سپونه یو کړو د دې مخنیوی موږ کولای شو.
او د کورمی چارواکو هلته د غیر معیاري خوړو خرڅونکو پر ضد ګامونه پورته کړي.
کاروبار چې ټیکي او حلالي او پاکي او معیاري نو بس بیرته زموږ اعتراض نشته. خو هغې پورې به د دې کار نه وي چې څوکورې دې د خپل معاملات ټیک کړي نه.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو د اعلی وزیر سلاکارانو او د حکومت سره تعلق لرونکو د صوبایي اسمبلی غړو په پولیس اکټ 2019 کې د بدلون په اړه بحث پیل کړی دی. دا خبره د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي خان له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. نوموړي ویلي چې د پښتونخوا له حکومت سره تعلق لرونکي ټول د صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی غړي پر دې خبره متفق دي چې د 9 مئی د پیښو څخه وروسته د پښتونخوا پولیسو په غیر سیاسي او آزاد توګه خپل کار نه کاوه بلکې د دوی په وینا د اسټابلیشمنت په خوښه دوی پر ضد کاروایانې کولې. نو ځکه دوی اوس د پولیسو د اختیاراتو په کمولو باندې غور پیل کړی دی. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو د اعلی وزیر سلاکارانو او د حکومت سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړو په پولیس اکټ 2019 کې د بدلون په اړه غور شروع کړی. په دغه اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي خان د مئی په 13مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې تیر کال چې د پاکستان تحریک انصاف او د پوځي اسټابلیشمنت سره د اختلافات وروستو د 9 مئی پیښې وشوې نو د هغې وروستو د خیبر پښتونخوا پولیسو د پولیس اکټ 2019 د قانون لاندې په غیر سیاسي او آزاده توګه خپل کار نه کولو. نو ځکه دوی د پولیس په قانون کې د بدلون او نورو اصلاحاتو کولو په اړه غور شروع کړی.
د تیر یو نیم کال کې چې کم زموږ سره واقعیات راتلا دا زموږ کورونو باندې چاپی دی پولیس ته به مونږ وی چې تاسو خو به اختیار دی هغه به مونږ مجبور یو مونږ به د څه نه مجبور یو یاره مونږ د ودیا والا نه مجبور یو کوم خبره به کو نو مونږ هغه ځای کې دا دی الایز کړه چې دا د اختیار قابل خلک نه دي. مونږ کوشش دا دی چې یاره خخه سجیشن نشي سملای کی اپوزیشن او حکومت په غی متفق شي او کومه تجربه چې زمونږ شو دا غی باندې نظر مونږ نور اصلاحات پدې کې وکړو. څومره چې زمونږ د ټریژری بانک ایم پی ایس دی ایم این ایس دی په دې خبره متفق دي چې پولیس اکټ کې مونږ امندمنټ
یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په 2019 کې په پولیس نظام کې د اصلاحاتو د یو قانون د منزورولو د لارې د پولیس محکمې ټول انتظامی او مالی اختیارات پولیس ځواک ته ورکړي وو. خو په خیبر پښتونخوا سملای کې د جمعیت علماء اسلام فی پارلمانی مشر لطف الرحمن چې هغه وخت په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر وو په دغه اړه د مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي چې هغه وخت دوی د پولیس د دغه قانون د ناپیس کولو مخالفت کړی وو او دا ځکه چې دا د ولس په ګټه ده چې د پولیس ځواک او نورو ټولو ځواکونو واک اختیار د ولسی حکومت په لاس کې وي.
شلو کالونه چې کوم تکالیف دوی ته ورسېده موږ فورس او ظاهر خبره د ټول نغټ تکلیف موږ ته کیږي چې دوی د بدامنۍ په وجه باندې شهیدان کیږي او ظاهر خبره د فرنٹ لائن باندې دوی او ډیر زیات شهیدان شو. پولیس ته انسینټیو ورکول دا ډیره ښه خبره ده لیکن فورس همیشه د پاره جی هغې ته به اختیار په خپل هغه باندې نه ورکوي او د قوم نمائندگانو سره اختیار په کار ده چې فورس هغې پالیسیانو تحت چې کوم د کار وکړي چې کوم پالیسیان د حکومت طرف نه وي.
په پېښور کې خبریال او شینونکي لحاظ علي وایي د محمود خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت په کابینه کې هم زیاتو صوبایي وزیرانو او سلاکارانو غوښتل چې په پولیس قانون کې دی بدلون وکړي شي خو هغه وخت د ځینو مقتدر قوتونو د فشار په وجه دا کار نه و شوی.
دی وخت د خیبر پختونخوا پولیسو ته انتظامی خود مختاری حاصله ده او د هغې د وجه نه که دې ته غیر سیاسي وایي خو ټیک ده خو په بعضې سیزونو کې پولیس د خپل حد نه تجاوز کوي او د عوامو منتخبو نمایندګانو ته د هغوی د محاسبې سه نظام نشته دی. نو د دې په حقله پاکستان تحریک انصاف د نهمې مئی نه پس دا خبره محسوسه کړې ده چې د پولیس اختیارات کنټرول کول پکار دي او دې ته یو خاص حده پورې د قانون د ذریعې واګیا چول پکار دي او هم په دې باندې د پاکستان تحریک انصاف ایم پی ایګانو او وزیرانو په کابینه کې هم زور راوستی دی.
یاد دی وی چې د صوبایي بجټ په اړه د پښتونخوا د اسمبلی د اجلاس پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو او وسلوالو په ضد د کاروایانو په برخه کې د پولیسو د قربانو ستاینه شوې وه او د ترهګرۍ د مقابلې لپاره د حزب اختلاف ځینو غړو د پولیسو د استعداد زیاتولو لپاره د پولیسو د بودیجې زیاتولو غوښتنه هم کړې ده خو د حزب اختلاف او حکومت ځینو غړو بیا د ولسی وګړو سره د سم چلن او لادرکه کسانو په لړ کې د پولیسو په اختیاراتو کې د اصلاحاتو کولو غوښتنه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خیبر پښتونخوا ته سیرمه د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې د سیاسي ګوندونو د استازو او قبایلي مشرانو یوه جرګه سوې ده. په دې جرګه کې هلته د امنیتي حالاتو جاج اخیستل سوې دي. د جرګې ګډونوالو په دې سیمه کې د پوز لخوا د روانو عملیاتو مخالفت کړی دی. د دوی په وینا هلته بدامنی د یو پلان تحت رامنځته کیږي. د مشال ډډی خبریال ایوب ترین په دې اړه نور حال راکوي.
په ژوب کې د سیاسي جماعتو د اتحادیې تر سوري لاندې په کسوی او سمبازا کې د فوجي عملیاتو په ضد د مې په دیرشم نیټه قبایلي جرګه وسوه. په کوم کې چې د سیاسي جماعتو تر څنګ د ژوب شیراني قبایلي مشرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړی. د قبایلي مشر سردار ایوب مندوخیل په مشرتابه کې رابلل سوي د امن دې جرګې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مرستیال مشر او پخواني سنیټر رضا محمد رضا اول چې د یو پلان لاندې د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې بې امنی خورېدل پیل شوي دي چې موخه د سیمې پر قدرتي شتمنیو قبضه کول دي.
دا ګورز مور جرنل چې دا اوسې په سالار دی هغه وایي دا ملک دیوالیا دی. زه د دې ژوند سموم زه د دې معیشت سموم. معیشت څنګه سموم؟ زه را ولاړېږم دا مدنیات چې دي په دې کې بهر دنیا ملکونه راولم هغه ته ورکوم د دې ځکه ورکوم بهر دنیا ته دا ځنګلات ورکوم. یا تاسو په خپل ضمیر مطمئنه کوي که داسې نه وي دا زموږ خبره مه منئ. یوه دغه خبره داسې دهشتګردي یو ډېر لوی هغه څپره روانه ده پر موږ. که موږ دې ته اتفاق وکړو اتحاد وکړو خپل سپونه یو کړو ټولې پاچانې بلا تمیزه موږ یو سو د دې مخنیوی موږ کولای سو.
جرګې ته د وینا پر وخت قبایلي مشر ملک مرک خان وویل چې د وزیرستان او خیبر پښتونخوا وروسته اوس د بلوچستان د معدن د لټون په خاطر دغه ډول لوبي پیل کړي دي.
د علاقے غم مش پخپل خور ہر کلیوال پخپل پر علاقہ کے پخپل حق تبان نظر ساتھ نہ بد سرکار پتا نقصینو نہ بجرگے اور ولو تو ایت دخت دائی تراز دا کمانڈر دا دخی جرگے لاراز مول بلا سان حق قوت جوڑو کدار انگا ورکو بیا حس نسو کولا عزیزانو دے شدگردی نمانو دا لسکن چھ پوستون دی پخوا دا سمسلی جوڑی سوی دی دا دا پارتز دی دا دندے دا ختمی کی لا سبادر ونسا تالیب ونسا ستا تنزا زرم پکاری ستا دوا زرم پکاری دا اس کا مدندہ دا تاروانا کردی دا نور بدماشی پر نمانو دا دا کدا افدی کلی والا پورت سوی دی پکاری دا خلاسی دا دا آمن غالو
پر دے محال دا پشتون زغورین غرزنگ زائی مشر اسد کرار زیاد کرار چی چوک دلتا دا خپل حق خبر کوی نو آغا بیا لادر کسی
لاغ با چوک نکی کچا آواز بورت کئی بیا دا آغا سنی آواز دوی خاموش کئی بیا آغا سنی دوی مڑی نن حادی پچتران کے گاڑی پتاو سوی دا ننی لدین دا کی پر پتی راخست دی یہ دا گاڑی لافغانستان نرالا بیا شوک ترالا دا دی سماو ستا دی علاقے دا دی امزای کلی یوالک وڑی دی نن ادریہ میں ناستا ستا علاقے وڑی دی یو درکے نستا آیا دا گاڑی شپردا بادر آئیستلا تا چیری وی
جرگی غشتن وکڑا چپا دانا سر کی دی جنگ بند کرل سی او چکم خلق دا دی عملیاتو لعمل بیکورو سوی دی اغا دی برتا وقت پلو کورو تا ستانا کرل سی پا دی اڑا با غرسو دا پاکستان تحریک انصاف وزلی صدر امیر شاہ تا
نم ارور ترا گردی نم پلار ترا گردی زبا دی چول زبا پتلرنیم لکا آبادی دو لکا تو پاکا نلرم دا ترا گرد چارا وستی تنخا تخوری پر ما باندی مخ تارا گرزولی دا او پلیرنز پریشنم دو ماکی اول دا جواب لائی جی افتیزا پکار دی چی دا پر کملار را دل او دا دیر زور ٹک ٹک دی دا جنگ پر پشتنخوا وطن سلویش کلن تجربه مجھ لرو و مجھ تا پا دی دینا مباندی مڈی را رکی دلی دی تا دا پود جاسوس سار بل سر را تالی دا بل در پلانکی جاسوس نی سار بل سر را تالی دا چا پا جاسوسیان کی او دا چا پا شد جنگ کی مخفل ظلمی نبیلو مخفل مشاران نبیلو مخفل شملے دا پردی جنگ دا اور دا سبب نزو جوڑا ولائی
قبائلی جرگے دے او قرارداد دا لاری زیاد اکڑا چی پسی مکی دا امنیت پا خاطر دی دا دا نصر سخا دا سردی اسکر و چیک پوست ختم کرل سی او دا دی خلقو ترسنگ دی و تجارو تا پا ازاد توگ دا تا گراتا کولو اجازه وار کول سی کچه هم دا جوب دا قبائلی جرگے دا غشتونو پا اڑا تروس دا حکومت لخواتسه نیدی ویل سی وی خود جوب شیرانی پا سیمبازا سی مکی دا پاکستان دا فوج دا آمو اڑیکو دا اداری آئیس پی آر پا خبر چه دا چو افتو رئیسی دا وصلوالو پا زد عملیات روان کردی دی او دا مئی پا دروشتم نیتا پا خبر سوی او بیان که ایس پی آر لخوا ویل سوی دی چه پا تیره و میس که دا افغانستان سرا پولی تا چیرما دا وصلوالو پا زد پا عملیاتو که نوشت وصلوال وجلی چوک چی دا ایس پی آر پا خبر دا پاکستان پا پوش او عادی و گرو پا بریدو کی تورنو دا دا غروست کل چی دا مئی پا چوارلسم نیتا پا یاد سیما که دا پاکستان دا فوج میجر بابر خان دا وسلوالو دا ڈزو لعمل مڑو
دا مشال ریڈیو دا که دا روانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی
دا خبر پښتونخوا په کورمه کې غیر معیاري او صحت ته زیان رسوونکي خوراکی موادو د خرڅونکو پر ضد ذیلي انظامي عملیات پیل کړي دي. په سیمه کې انظامي چارواکو پر دوکانونو چاپې وهلي، ځینې کارخانې بندې کړي او له چا سره چې لایسنس او اجازت نامه نه وه له هغوی د خوراکي موادو ډک موټرې ذیلي ته وړي دي. دا چاپی تر هغه وروسته پیل شوی دی چې په سیمه کې درې ورځې وړاندې یو ماشوم د پاپړ خوړلو څخه وروسته مړ شوی و. تاریخ او رغزی په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو ته په درشم مې ویلي د زیارت پرز پر چاپری چک پوسټ بغیر لایسنس او اجازت نامې د مقامی پاپړو مشروباتو او آیس کریمونو کورمې ته په داخلېدو پابندي لګولې او بل دا چې پر دوکانونو چاپې وهلي او سره ناقصه سیزونه په تیارولو ځینې فیکټیانې هم سیل کړې دي.
ټولو ته ویلي چې یاره تاسو خپل سیزونه ان آرډر کوئ، خپل سیزونه ټیک کوئ، خپل اصلاح وکئ. سیزونه کوالټی ټیسټنګ د فاره لیب شته دی، هغې ټیسټ روم ته پرووایډ کوئ او لایسنس ته به ورکوئ. ډی سي صاحب نو سی ده ریکوایرډ نه هغه به ورکوي. بل کاروبار چې ټیکي او حلالي او پاکي او معیاري نو بس بېرته زموږ اعتراض نشته، خو هغې پورې به د دوی کار نه وي چې څو پورې دوی د خپل معاملات ټیک کړي نه.
د کورمې انتظامیې د غیر معیاري خوراک او صحت ته زیان رسوونکي سیزونکو خلاف دا کریک ډاون تر هغې پس پیل کړی چې په اوچت سیمه کې درې ورځې وړاندې یو ماشوم پاپړ له خوړلو مړ شوی. د بګن سیمې یو مدني فعال محمد ریحان مشال لوډیو ته د جمعې په ورځ ویلي په سیمه کې پر زیات المیاد ممنوع او ناقصه سیزونو په خرڅولو او اخستلو نظر ساتنه د معمول کار دی، خو ضلعي انتظامیه تر هغې رابیداره شي چې کله ورنه د خلکو صحت ته نقصان ورو رسیږي.
دا د سینه د کله یو یو واقع وشي هغه نه پاس دو صرف اکشن وخلی، حالانکه په کور دی دلته روزانه په بنیاد باندې دی غیر معیاري خوراکو خلاف فوډ اتارټي والا یا ضلع انتظامیه یا پولیس یا نور متعلقه ادارې چې کومې دي هغه دی خلاف اکشن اخلي نو بیا به دا نمونه ته واقعیت نه کیږي.
په کورمه کې پړچنار صدا علیزو بګن او ډوګر سیمې تر ټولو غټ تجارتي مرکزونه دي. که څه هم په یاد سیمو کې د پاپړو او آیسکریمونو په ورکوټي سطح کارخانه شته، خو اکثره خوراکي مواد هغلته د خرڅ لپاره د ملک له بهر ضلعو راوړل کیږي. په پړچنار کې د تاجرانو اتحادیې مشر حاجی رؤف حسین مشال لوډیو ته وایي موږ د هغه کسانو خلاف یو چې غیر معیاري خوراک او ناقصه سیزونه خرڅوي، خو داسې دی نه وي چې ضلع انتظامیه بې ځایه د چا کاروبار خراب کړي.
موږ څومره کاروباري طبقه ده هغه موږ د خلاف یو، خو داسې نه وي چې د اور کې به موږ دوکاندارانو کاروبار خراب شي. په کار دی حکومت اصل جې تلس واچوي، اصل جی دا فیکټری دی، څو پرې څه فیکټری سیل نه دی شوي، که فیکټری کور کې جوړه دی که هغه فوډ اتارټي لټر ویر حلال فوډ اتارټي لټر ویر کړی دی په کور ته برابر چیکینګ وشي یا هغه ته کوم هغه دی کوم انګریډینټس یا ته وکتل شي، هغه ته ایکسپایري وکتل شي، هغه ته پیکینګ وکتل شي، هغه ته کوالټي کنټرول وکتل شي، هغه نه بعد په کور ته دا شای بدل تمو سپلای شي.
بلخوا د ضلع انتظامیه وای دوی تر خپل وسه غیر معیاري خوراک په خرڅولو چک ساتي، خود مقامی دکاندار او تاجر هم د ذمہواری جوړیږي چې د خپل معمولی ګټې په خاطر د خلکو ژوند سره لوبې ونه کړي او بل دا چې میاندې او پلاران خپل بچو د صحت خیال معیاري خوراک په ورکولو دی وکړي. طارق رگزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO ولیکي.
په پېښور کې میشت هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري او په پاکستاني رسنیو کې د هغوی د تګ په اړه خبرونو اندېښمن کړي دي. په دو کې یو سپوږمۍ مسعود حافظي هم دا سپوږمۍ په پېښور پوهنتون کې د سوشل ورک ډپارټمنټ د بی ایس زده کوونکی ده. هغه هم یو له هغو افغان کډوالو نجونو ده چې افغانستان ته له تګ وروسته هلته د خپل تعلیم په اړه فکرمند ده. سپوږمۍ انځورګري هم کوي او په پاکستان کې یو شمیر جایزې ګټلې دي. زموږ همکار عظمت علي شاه له هغې سره خبرې کړې دي.
دا غوناند په خبر پوهنتون د یو کې راستي چې پکې زده کړې روان دي او د پاکستانی زده کوونکو ترڅنګ افغان کډوال هم پکې زده کړې ترلاسه کوي. سپوږمۍ مسعود حفیظي افغان کډواله ده او د پېښور په سوشل ورک ډپارټمنټ کې د 14 ټولګي زده کوونکې ده. سپوږمۍ وایي چې په پاکستانی رسنو کې د هغه افغان کډوالو چې قانوني اسناد لري د واپس لیږلو خبرونو د خپل مستقبل په اړه فکرمنده کړې ده.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ما ته دلته ډېره په ګرانه د زده کړو لپاره په ډپارټمنټ کې یو سیټ ملاو شوې. په پېښور پوهنتون کې په هر ډپارټمنټ کې د افغان کډوالو لپاره یو اوس چې په پاکستانی رسنیو کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو د واپس تک خبرونه راځي نو په شمول زما زیاتره زنانه زده کوونکي په یره کې دي، ځکه چې په افغانستان کې د جینکو په زده کړو بندیز دی او جینکې نشي کولی چې هلته خپل تعلیم جاری وساتي. د طالبانو په واک کې د راتللو وروسته هلته د جینکو تعلیم او د جینکو پوهنتون ته په تګ کې یو شمېر ستونزې دي.
د خیبر پختونخوا ایڈیشنل چیف سیکرٹری عابد مجید د روان کال د مارچ په میاشت کې رسنو سره په خبرو کې ویلی چې چې د افغان کډوال افغانستان ته د واپس لیګلو د دوه مرحله لپاره معلومات راټول کړي دي. فوګمې حفیظی د زده کړو ترڅنګ انځورګری هم کوي او په پاکستان کې یو شمیر د انځورګری جایزې ګټلې دي. د فوګمې په وینا چې انځورونو کې زیاتره عکسونه د افغانستان د کلتور او زنانو ته افغانستان کې د ورپېخو ستونزو په اړه جوړوي.
کومې ستونزې چې اوس مخې ته راځي زه هغه د انځورګري د لارې خلکو ته ورخایم. څنګه چې د زنانو په تعلیم بندیز دي یا د کم عمرې ودونه یا د ماشومانو نه د مشقت اخستو ستونزې دي، په هغې زه انځورونه جوړوم او د هغې له لارې معاشرې او عام ولس کې د هغې په اړه پوهاوی خپروم.
د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخه پاکستان کې له 200,000 زیات اسناد لرونکي افغان کډوال ژوند تیروي. د پاکستان حکومت د نومبر د ډومبه نیټه بې اسناده کډوال د ملک نه د وستلو لړۍ شروع کړې وه چې تر اوسه له 200,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا په ملک کې د ډلیز انصاف ته کلتور غندلې دي او د داسې قضیو د اوریدو لپاره یې د ځانګړو عدالتونو د جوړولو غوښتنه کړې ده. د کونسل غونډه د مئی پر 9 د کونسل د نوي مشر ډاکټر محمد راغب حسین نعیمی په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وسوه. د غونډې ګډونوالو د سرګودي په مجاهد کالونۍ کې د قرآن د بې حرمتۍ او د یو عیسائي وګړي پر کور د ځایي خلکو د برید غندنه وکړه او دواړو خواو ته یې د سختي سزا ورکولو غوښتنه وکړه. راشد خټک په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په ملک کې د لایز تشدد غندلې دی او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو سپارښتنه کړې ده. اسلامي نظریاتي کونسل په 9 مئی په خپل غونډه کې د سرګودې د پیښې غندنه وکړه. د پنجاب صوبې په سرګوده ښار کې په 15 مئی د یو عیسائي د کور مخ ته د قرآن پاک شلېدلې پاڼې لیدل شوې وې چې له هغې وروسته ځایي خلکو د هغه په کور برید وکړو. د هغه فکټري او کور یې وسوځول او په ډلهیز تشدد کې هغه کس ژوبل شو، خو پولیسو یې ژوند وژغورلو او د 400 کسانو خلاف یې مقدمه درج کړه. پولیس وایي چې بریدګری نیولی هم دی. د اسلامي نظریاتي کونسل غونډه چې د ډاکټر محمد راغب حسین نعیمی په مشرۍ کې وشوه په پخه کې ښکیل د دواړو خواو غندنه وکړه او دواړو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د غونډې نه پس کونسل په خپله خبر پاڼه کې داسې پیښو ته د ډلیز انصاف نوم ورکړو چې خلک د یوې واقعي په عکسالعمل کې قانون په لاس کې واخلي او په خپله عمل وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ډلیز تشدد او قانون په لاس کې اخیستل د قرآن پاک او احادیثو د تعلیماتو خلاف دي. د داسې پیښو د مخنیوي لپاره حکومت ته پکار دی چې په عامه پوهاوي کار وکړي او ځانګړي عدالتونه جوړ کړي. په پېښور کې د اسلامي قانون او شریعت ماهر او د اسلامي کالج پوهنتون د اسلامیات ډیپارټمنټ پخوانی چیرمن ډاکټر حفظت الله وایي چې د داسې پیښو مخه په عامه پوهاوي سره نیول کېدای شي. د اسلامي نظریاتي کونسل د سپارښتنې په هکله د مشال ریډیو ته وویل:
په ملکي عدالتونه هم شته، په ملکي نظام هم شته، په ملکي ادارې هم شته، او امن او امان قایمول، خلکو ته تحفظ ورکول دا خو د حکومت ذمہ‌داری ده. دا په سپیشل کورټونو باندې چې د زما د خیال مطابق داسې زونه نشي کنټرول کېدای، او که داسې په ایشوز باندې په یو ایشوز باندې دې نو سپیشل کورټ جوړیږي، نو دا هودل تک کله د تنخواه د سیوا کولو احتجاج دی، پای کې ټول پورت کیږي او کله درنی کیږي. شل مسائل دي یعنی په ملک کې، نو بیا خو په هر سبا نه کدا سي چې سپیشل کورټ جوړیږي، نو دا ملک په اخر کې بس پاتې نشي. نو سپیشل کورټس کې بده دي کنورج نشي.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور د خلکو وهلو او وژلو ډېرې پیښې کیږي، خو د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. په کوټه کې قانون پو او تجزیه‌نگار همایون کسی ډوکیټ وایي چې داسې مثالونه شته چې سپریم کورټ په دغه شان مقدمو کې د قرآن پاک او احادیثو حوالې ورکړي دي او د هغوی په بنیاد یې پریکړې کړي دي، خو مذهبي انتها پسندی په داسې پریکړو نه ختمیږي.
د سپیشل عدالتو ججان پاکستان رنګ معاشره کې چې سبا ژوند ته خطر وي، زما نه دی خیال چې داسې فیصله بولډ فیصله کولی شي څوک. سپریم کورټ هم که دا رنګ فیصله کوي نو یو غټ بینچ جوړوي او بیا ډېر مطلب محتاط فیصله کوي. نو سوسایټي تاسو ته معلومه ده چې څومره ایکسټریمیسټ په دا والا څومره عدم برداشت دی. نو زما نه دی خیال که دا جوړم کې سپیشل عدالتونه دا به داسې خاص افیکټیو وي او لا به څه بدلون راشي په معاشره کې، یا به دا شی کم شي. دا نو زمانه دی خیال په پاکستان کې د سي زورور قوت ست چې هغه لمذهبي رجت سره دا وخت ټکر والی سي یو فوج یې نشي کول.
اسلامي نظریاتي کونسل یو آئینی اداره ده چې حکومت او پارلیمان ته د اسلامي مسلو په اړه قانوني مشورې ورکوي. دا اداره د جنرال ایوب خان په حکومت کې په 1920 کې جوړه شوې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي. تاسو مشال ریډیو ته قجیاس د خبرونی نیمایي ته رسیدلیو. د خبرونو لنډی سم پام راړو. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن استازو د 2019 په پولیس اکټ کې د بدلون پریکړه کړې ده. د خبره د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی خان پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. د ویل چې په پولیس اکټ یا قانون کې د بدلون پریکړه ځکه کړې ده چې تیر کال د مئی پر 9 له کارجنو مظاهرو وروسته د دوی په وینا د پولیسو چلند سم نه و. پولیس تر اوسه په دې اړه څه نه کوي. د خیبر پښتونخوا د سوات په مالم جبه کې یو ټرافیکي پیشي شپږ تنه وژلي او شپږ یې نور ټپي کړي دي. د مالم جبې پولیس او د ژغورنې ادارې ریسکیو 12 وایي تیر شپه ناوخته د پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې د مالم جبې د یو هوټل کارکوونکي مینګوري ته پر لاره وو او بس یې ژوري کندې ته ولوېد. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د سیاسي ګوندونو اتحادی او نورو ځایي قبایلي مشرانو په کستوي او سمبازه سیمه کې د پوځ د عملیاتو خلاف جرګه کړې ده. د مئی پر 13 سوي دي جرګې کې غوښتنه سوي ده چې پوځي عملیات دی ودرول سي او له دا نصر څخه دي د سرحدي عسکرو امنیتي پوستي لرې کړي او عام خلکو ته او سوداګرو ته دي د آزاد توګه د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې نن هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل کړی دی. یاد ادارې په یو خبر پاڼې کې خبرداری ورکړی چې په دې ولایتونو کې له 15 څخه تر 25 ملي میټرو باران کېدای شي ورسره د سیلاب امکان دی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د امنیتی تړونونو لاسلیک کولو لپاره د وخت په سویډن کې دی. ټاکل شوی دی چې نوموړی به د دې ترڅنګ نن د شمالي اروپا د هیوادونو یا نورډیک په سرمشیزه کې هم ګډون وکړي. تاسو زموږ غلله مشال ریډیو څخه او اوسم د پاتې ریپورټونو پر لور. کارپوهان وایي چې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه داسې خبرې کیږي چې ښکاري په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندنې لور ته یو ممکنه ګام وي. د طالبانو په رسمیت پیژندنه به د پاکستان پر امنیت څه اغیز ولري؟ هم پر دې اړه اسرائیل مومند په پاکستان کې د پوهانو او پوځ د پخوانیو چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
وروسته له هغې چې د روسیې د بنو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترګرو ډلو له لسټه د افغان طالبانو د احتمالي ایستلو خبره کړې، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د مے په 28 امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به ناوړه پیغام وي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل به د پاکستان په امنیت څه اغیز ولري؟ د دې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند مې په 13 مشالې ډیو ته ویل پاکستان چې یو وخت د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره کمپاینونه کول اوس نه غواړي چې دغه کار وشي. د په خبره ځکه د پاکستان تمه وه چې په افغانستان کې طالبانو حکومت له راتلو سره به د طریقې طالبان پاکستان مخه ونیول شي، خو د هغو سرچپه کار وشو. نوموړی وایي که اوس د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو دې سره به نه یوازې افغان طالبان ځواکمن شي بلکې ټي ټي پي به ورسره هم پیاوړی شي او داسې ورشته چې په پاکستاني حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره به د دې ډلې بریدونه نور هم زیات شي.
نو پاکستان ته خو یو په تشدګردۍ نه خطره ده او دین طرف ته هغې د افغانستان د تعاون نه کوي. په دغه کې دغه دویمه خطره ده او دغه خطره نور زیاتېږي.
پاکستان تور لګوي چې 2021 کال په اگست کې په کابل کې د افغان طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو بریدونه څو چنده زیات شوي. اسلام آباد تور لګوي چې ټي ټي پي د دې بریدونو لپاره د افغانستان ځمکه کاروي، خو افغان طالبان دغه تورونه ردوي او وایي چې امنیت د پاکستان داخلي مسله ده او باید په خپله یې حل کړي. د کراچي پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد د مې په دیرشمه مشال ډیو ته وویل که نړۍ د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو پاکستان به نه یوازې د دې خلاف ځي، بلکې د افغان طالبانو پر ضد به خپلې پالیسۍ نورې هم سختوي. نوموړی وایي که پاکستان داسې ونه کړي نو په هیواد دننه به یې وسلوال بریدونه نور هم زیات شي.
که پاکستان خپل پالیسي بدله کړي نو دا غو به ډېر نقصان وشي، ځکه موږ کتل چې په پخواني حکومت کې د ټي ټي پي وسلوال هیواد ته راوستل شول نو بدامني نور هم زیاته شوه، ځکه چې افغان طالبان او پاکستاني طالبان په خپلو پالیسیو کې بدلون نشي راوستلی. نو نتیجه به دا وي چې پاکستان به بیا د ترهګرۍ مسلې ته لاړ شي.
خو د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد عرفان اشرف بیا وایي پاکستان چې افغان طالبان خپل اساسه ګڼي په رسمیت سره پېژندل به یې دا هیواد خپله ګټه بولي. عرفان د مې په دیرشمه مشال ډیو ته وویل پاکستان تحریک طالبان پاکستان ختمول نه بلکې کنټرولول غواړي او د ده په خبره کېدای شي په دې لړ کې ورسره افغانستان مرسته وکړي.
بلکې پاکستان غواړي چې د ټي ټي پي مسله پاکستان بایلیټرل سطح باندې طالبانو سره حل کړي او دغه سي د طالبانو ته ساک ته په افغانستان کې نقصان هم ونه رسي، هغې لیډران هم جوړ شي، د هغې یو سیاسي بصیرت ته هغه هم دنیا ته نمایا شي، هغوی څوره کوشش کوي دهشت گردی خلاف گمونه وی ستونه کې او د پاکستان مرسته وکړه نو دا به یو سکسس سټوري د طالبان ټی ټی ای پاکستان غوړی ساغه مخترا شي.
د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ویلي هیڅ دریز نه لري چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. نوموړي د افغان میرمنو او جنو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه وویل چې دا د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ورکړې پروسه په ځنډ پر مخ روانه ده. دوی له مسولینو چارواکو غواړي چې د پروسې د چټکتیا ترڅنګ دي د دې ولایت لپاره د پاسپورتونو د ورکړې ونډه هم زیاته کړي. بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسولین وایي چې د پاسپورتونو د ویش پروسه په منظم ډول پر مخ روانه ده او زیاتوي چې په تیر یو کال کې څه باندې 19,000 کسانو ته پاسپورتونه ورکړي دي. نور حال په دې رپورت کې.
د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د پاسپورت د ورکړې پروسه په ځنډ سره پر مخ روانه ده. دوی د طالبانو د حکومت له مسولو چارواکو د پروسې د چټکتیا ترڅنګ د دغه ولایت اوسیدونکو ته د پاسپورټونو د سهم د زیاتولو غوښتنه کوي. دوه تنه محب الله او اکرام الدین وایي
زمونږ د کونړ دغه سهم ډېر کم دی، ځکه تعداد د خلکو ډېر زیات دی. که د دې خلکو دپاره نورم پر اخیرا ولی نو ډېره بخې دې خلکو ته به سهولت وي.
مونږ ته لږ د دې ویزو د پاسپورټونو مونږ ته مشکلات اسانه کی، نو دا به د مرکزي حکومت نه زمونږ غوښتنه یو ډېر خبره سره وي.
د سمسور په نوم یو بل تن بیا شکایت کوي چې سو میاشتې وړاندې د پاسپورټ د ترلاسه کولو لپاره آنلاین غوښتنه کړې وه، خو لا هم خپل نوبت ته انتظار باسی.
د کونړ پاسپورت ته شما سبتنام کو تقریبا درې میاشتې مخکې ما دا سبتنام وکړو، خو ستاسو سایټ ډېر وخت بند و، مصروف او سایټ بیا در تدریدو کار یې نه کړ.
بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې د پاسپورټونو د ورکړې پروسه په نورمال ډول روانه ده او هر ورځ 200 هغه کسانو ته چې د پاسپورټونو لپاره یې آنلاین نوملیکنه کړې وي د نوبت په اساسي ټولې چارې پر مخ وړل کیږي. د کونړ ولایت امنیه قمانداني اړوند د پاسپورت امیر سپی ولایا سر وایي
د پاسپورتونو د ویش اړۍ په نورم مال ډول جریان لري چې د تیر مالي کال 1402 د مراجعینو په تعداد 19,400 پاسپورټونه هم توضیح کړي دي چې د دې له امله د دولت خزانې ته 1,06,002,900 تحویل شوي دي.
کونړ د افغانستان په ختیځ کې ډیورنډ کرخې ته څیرمه پروت ولایت دی چې د کرخې دواړو غاړو ته ولسونه یې د خپلولۍ اړیکې لري. پخوا به نه یوازې دا چې په نواپاس، غاخي کنډو او بنشایي لارو خلکو تګ را تګ کاوه، بلکې د تجارتي مالونو د لیک را لیک لارې هم وې. خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې په ډیورنډ کرخه ازغن تار لګېدلې، هیڅوک نشي کولی چې په یادو لارو تګ را تګ یا تجارت وکړي. کونړ میشتې د طالبانو له مسؤولو چارواکو غواړي چې د پاسپورټونو په ورکړه کې دې ورته اسانتیاوې رامنځته کړي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانستان د پکتیکا ولایت په شخیل آباد ولسوالۍ کې د اوبو د یو چک ډیم د جوړولو کار پیل شوی دی. ځایي طالب چارواکي وایي د دې پروژې موخه د چک ډیم نږدې سیمه کې د ځمک لاندې اوبو د کچې لوړول، د سیلابونو د زیانونو لږوالی او د یادې سیمې د کرنیز ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو برابرول دي. دوی زیاتوي چې په روان کال کې د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې 14 د اوبو واړه او منځني ډیمونه منظور کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پکتیکا ولایت شخیل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلي په سیمه کې د اوبو د یو منځني چک ډیم د جوړولو کار پیل شو چې 160 متره اوږدوالی او 10 متره لوړوالی لري. د یاد ولایت د ګومل فرعي سندیزې حوزې د ادارې مسؤلینو وویل چې یاد سیمه دایمي اوبه لري، خو دا چې په دې ځای کې تر اوسه بند نه دی جوړ شوی نو اوبه یې ضایع کیږي او ځایي خلک د څښاک د پاکو اوبو او د ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د ادارې مشر فتح محمد ذاکر مشال رادیو ته وویل
د خلکو مشکلاتو ته د مشکلاتو د حل لپاره مو دا ساحه مشخص کړې ده. په دغه ساحه کې د ذخیروي بند د ساحې مشخصوالی دایمي اوبه دغه ساحه لري. په دغه لاندې کلو کې چې کوم د ځمکې لاندې اوبه دي هلته ټول د برمو اوبه استفاده کیږي، نو دغه ساحه زموږ انتخاب کړې ده چې موږ هغه د ځمکې لاندې اوبه پې باندې تغذیه کړو. د دې په خاطر باندې مو انتخاب کړې ده.
ځای خلک وایي د دوی په سیمه کې د اوبو د دایمي سرچینو لشتون سره سره دوی د څښاک اوبو د کمښت او د کرنیزو ځمکو ډېره برخه یې شاړه او بې حاصله پاتې کیږي. د شخیل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلي یو اوسیدونکی بهایی جان وایي
دا خلک ډېر مسکنان دي، موږ ته دا ډېرې فایدې رسوي. انشاءالله یو خو به اوبه دي موږ په سهانو کې ډېرې شي، یو به دي موږ دا ډېب راته وتړل شي، نور دا علاقه په ټوله دغه چې استفاده کوي. دورې مې د موږ ځکه دغه چې پاتې دي بې اوبو، دورې مې د موږ ځکه بې اوبو دي چې دا ډېب وتړل شي موږ ته ډېره فایدې لري.
د پکتیکا چارواکي هم وایي په روان لمریز کال کې د دې ولایت په مرکز او بېلابېلو ولسوالیو کې د اوبو د 24 لویو او وړو چک ډیمونو جوړول په پلان کې دي. د پکتیکا د ولایت معاون عبدالسلام سعادت وویل
پکتیکا د پاره د اوبو برښنا محترم مقام سریرش چک ډیمونه منظور کړی دي. د ټولو پکتیکاوالو د پاره مو دا زړه دی چې هر ولسوالۍ د پاره له خیره چک ډیمونه جوړو. په بعضو باندې کار شروع شوی دی، بعضي جوړ شوی دی، په بعضو نورو باندې له خیره سره کار شروع کیږي.
پکتیکا د هغو ولایتونو ده چې د اوبو د ډیرو سرچینو سره سره نه یوازې د کرنیزو ځمکو ډیره برخه دایمي اوبه نه لري، بلکې خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره هم مخامخ دي. څه موده مخکې د ایمسی نړیوالې مؤسسې لخوا د پکتیکا د ارګون او یوسف خیل ولسوالیو 2000 کورنۍ ته د څښاک اوبو و شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې چې ټول ورباندې 1,00,000 امریکایي ډالر لګښت شوی و.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی. او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست د خیبر ضلع د زراعت محکمې په لرې پرتو سیمو کې د غیر قانوني فصلونو په ځای قانوني فصلونو کرلو لپاره د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته پروژې پیل کړي دي. د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې په تیره بدامنۍ کې په باړه او تیره کې شاړې سوي په سلګونه اکړه ځکی یا هوار کړي او اوس یې هلته په غوزانو او ځنګلي زیتونو کې قلمکاری شروع کړې ده. د مشال رړي خبريال فرهاد شینواري د موضوع ته کتنه کوي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې مرستیال ډایرکټر ضیاء الاسلام مشال ریډیو ته وایي چې په تیرا دره کې په لومړي وار په غوزانو او ځنګلي زیتونو کې قلمکاری کړې او مشروم یا خریډي فصل نه حاصلات اخیستي او د لمر ګل نه د تیلو وستلو او مارکیټونو ته رسولو باندې هم کار پیل کړی.
اخروټ چې کومه کلم کری ده د بنیادی مقصد دا ده چې مونږه غاصی کا غزی اخروټ چې پکې ولګو چې دنا غاصی چې کومه ځنګلي اخروټ یا ته ختم شو وسې اخروټ جوړ شي او په دې لحاظ سره مونږه د ځنګلي زیتونه دغه کو چې ځنګلي زیتون غاصی مونږه صحیح کلم کری پکې وکړو صحیح ویرایټی راشي دې تر به انشاء الله د 50-60% پیداوار د بزیاتېږي او مونږه د اسلامي ریلیف په امداد سره مونږه 400 اکر ځمکه جوړه کړې او دې ته موږ تخم غوړ کړه او غنم او نور مختلف ویجیټیبلز چې خیبر کې مونږه سنفلاور پیدا کو دینا مونگا تیلا او باسو او سنفلاور مونگا یو ایده برینڈ جوڑ کو دے خیبر والا انشاءاللہ.
نموڑے وائی پتیرا کی نڈیوالی پر مختیال پارا دا امریکائی ادارے USAID دا ایرڈا پنم پروژے او سرا اسلامک ریلیف امدادی ادارے پمرست زائی زرعی تنظیمون تا تربیتی کورسونا ہم ورکڑی
کار کو پا مختلف ویلیو چین باندے و مختلف دا منگسر دا سمرا سوسائیٹی سمرا ارگنائزیشن دی لوکل ارگنائزیشن دی دا منگا ٹرین کو پا دے باندے مختلف ایکٹیویٹیز کو
مشال ریڈیو تھوائی چہل تھا وس ہم دوی نیمئی نہ زیات ازمکی لا ہم شاڑی پرتی دی او بخار دا دا ہم ورتا ہوا رکڑل شی
مونگ لا اوس چکم دے دے غٹی مشینری ضرورت ہے چب دا زمکے پہ اور زکا چی دے مونگ اوسم تقریبا چ 50% زمکا بنجرا پر اتا دو او اسرا اسرا دے واٹر چنلو دے پخلی ضرورت ہم دے دے دین علاوہ چکم زراعت تخ زراعتی تخمونه دی لکا اوس دا خخ تخمونه تے ای ہائبریڈ تخمونه دی نو چ دا مونگ لا روکڑ شی نو مونگ چکم دا ذمہ داران دی دے خپل خپل بندے ودریگی نو چ مونگ لا دا ہائبریڈ تخمونه ملو شی لکا پیاز شو دے وگی شو او دے مر پرستو شو نو دا خخ تخمونه دی او جدید تریکو باندې کارل شي چې هغه ټریننګونه ویر کړ شي غو ذمہ داران ته نو ان شاء الله تعالی چې دا ذمہ داران به ډیر زیات د دوی نه فایده واخلي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې په باړه او تیرا کې خلک غیر قانوني فصلونه لکه کوکنار یا ډوډه او سره بنګ کری او دوی هڅه کوي چې دا غیر قانوني فصلونه رقم کړي او قانوني فصلونو کرل زیات کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منگ پہ youtube.com/mashalradio کی مندلے شئی منگ تر وصل 9,000 زیات ویڈیو گانی خبری کری دا لڑی دوام لری او ہر ورځ نوری ویڈیو گانی ہم در تخبرو لمشال راڈیو سر عمل گری شئی.
د پاکستان پوز وای چې د نهم مئی په پیښو کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپارل سي او پر ضد یې کاروای وسي. د پوز کمانډرانو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د مئی پر دیرشمه د اسلام آباد یو ځایي عدالت د نهم مئی پیښو په دوو مقدمو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړ. د 2023 کال د مئی پر نهمه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له گرفتاری وروسته په ټول ملکي تحریک انصاف ګوند پلویانو مظاهری کړي وي او هغه مهال سرکاري دفترونو او پوځي تاسیساتو ته زیانونه رسیدلی وو. امنیتي ادارو د دې پیښو په تړاو لسګونه کسان نیولي ول او د ځینو مقدمې په پوځي عدالتونو کې هم روانې دي. نور تفصیل د ګلایاس پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د مئی په نهه ویشتمه د پاکستان فوج کمانډرانو په غونډه کې د تیر 2023 کال د مئی نهمې نیټې قهرجن لاډنو پلان جوړونکو پر ضد قانوني کاروایی خبره کړې ده. د اسلام آباد یو مقامی عدالت په همدغه دوه مقدمو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د فوج مطبوعاتي څانګې د مئی په دیشتمه په خبر پاڼې کې ویلي دي چې د فوج مشر سید عاصم منیر په مشرۍ کې د فارمیشن کمانډرانو په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د نهم مئی پیښو کې ککړو کسان قانون منګولو ته سپارلو خبره هم وشوه. د کمانډرانو په غونډه کې ویل شوي چې دا د هیواد په ګټه ده چې د مئی د نهمې نیټې پلان جوړونکي د هغو راپارونکو او سهولتکاران دي د قانون منګولو ته وسپارل شي. یا د بیچ تیر کال د مئی پر نهمه د القادر ترست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیل خارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمیر کسانو په فوزی دفترونو او دولتي او شخصي ودانیو حمله وکړي او ورته زیان واړولو. د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالو په پیښو کې یو شمیر کسان وژل شول او لسګونه ژوبل هم شول. عمران خان تور پوری کوي چې سرکاري دفترونو ته دوی نه بلکې د استخباراتي ادارو او اهلکارانو زیان رسولی وو چې مقصد یې د تحریک انصاف پر ضد مقدمه جوړول وو. د پاکستان پخوانی وفاقي ائتلافي حکومت او فوج د مئی نهمه تور ورځ بللي او سکه دي رسمن یادونه هم وکړه. د نهم مئی پیښو په تړاو تحریک انصاف ګوند نږدې 300 پلویان هم نیول شوي دي. خو د مئی په دشتمه د اسلام آباد ضلع او سیشن عدالت په دوو مقدمو کې د تحریک انصاف ګوند بنسټ ایښودونکي او پخواني وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. دا مقدمې د 2023 کال د نهم مئی د پیښو په اړه وي. خو په دې مقدمو کې د بری کېدو باوجود په پخواني وزیر اعظم اوس هم نږدې 150 مقدمې درج دي. په اسلام آباد های کورټ کې وکیل مصدق عزیز خټک د مئی په دشتمه مشال دی ویل چې په عمران خان زیات مقدمې په ټرایل کورټ کې روان دي.
هغه نه علاوه د خلاف یې څومره کیسز دي. قانون په دې باره کې ډېر واضح دی چې یو کس دی هغه په یو شي کې انوالو نه دی، تا سره د هغه خلاف ایویډنس نشته، نو ته څنګه هغه له سزا ورکولی شي یا ته هغه څنګه نامزد کولی شي؟ ټول دنیا ته پته ده، مطلب پاکستان کې که وکیلان دي او که ججان دي یا ایون نور میډیا ده، هغه ته پته ده چې د عمران خان خلاف کیسز شدید په میرټ باندې نه دي. دا یو پیورلی وکټمایزیشن روان دی. دا هغه چې سره روان دی هغه تاسو ته هم پته ده، مونږ ته هم پته ده چې کله یو کیس کې تا خلاف سے ایویډنس نه وي، زما په خیال عدالتونه اوس کوشش کوي چې هغه انډیپینډنټلی او د قانون مطابق فیصلې ورکړي. او هغه کې زمونږ اسلام آباد چې کوم عدالتونه دي هغه هم لګیا دي، پینډې کې ډېر عدالت یو څه فیصلې وکړي. او ایون اسلام آباد های کورټ چې دی هغه وایي چې دا شیزونه مونږ په میرټ باندې ول ډیسایډ کوو، هغه نه مخکې هغه یو لیټر ولیکو سپریم کورټ ته.
یا اویا کلن عمران خان د 2023 کال د اگست له میاشت راهیسې په زندان کې دی او پر فوج تور پوری کوي چې هغه زوروي. خو په دې رسو کې په زیاتره مقدمو کې عمران خان ته ضمانت او یا بری کړل شوی دی. د تحریک انصاف مخکښان هم ویلي چې عمران خان پر ضد مقدمې به ختم شي او نوموړی به ډېر ژر له زندانه راخوشي شي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي خورش خټک د مئی په دشتمه مشال ډیته ویل چې په موجوده حالاتو کې داسې نه ښکاري چې عمران خان خوشي شي.
کیس چې دی پاره کې چې په دې باندې کوم کې څونه جوړ شوی دی چې خلکو په دغه باندې ټیکس کړو په حکومتي او ریاستي او خاص کر فوجي کوم عمارتونه چې وو انسلیشن کوي باندې هغه ډېر مهم دی. نو کدا په دې کې وو تسلیلی فنی ملو نه زه نه کوم چې عمران خان چې دی دا زړه آزاد کړی شي او پی ٹی آئی والا سے خپل پروپیگنڈا موپیگنڈا کی زن لم زلخ کئی او خپلو ورکران لم زلخ کئی خو ما تدا سی لگی چی دا عمران خان زر تر زر اخلاسی دل چیزی دا ممکن ندی.
دا په داسې حال کې ده چې فوج د مئی د نهمې او لسمې تر پیښو شاوخوا یوه اونۍ وروسته اعلان وکړ چې د فوجي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم د بلوګرو پر ضد مقدمه چلوي. فوج وروسته ویلي ول چې د هغو لسګونو کسانو پر ضد په فوجي عدالتونو کې مقدمه روانه دي چې فوجي ځایونو ته زیان رسولي. د غیر سرکاري ارقامو سره سم نږدې شاوخوا 300 کسان د بلبو په تور نیول شوی وو او ځینو مقدمې په فوزي عدالتونو کې هم روان دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د روان 2024 کال د مئی پر 9 د پاکستان له حکومت غوښتي وو چې د 2023 کال د مئی تر 9 وروسته نیول شوي کسان باید بې له شرطه خوشي شي. د سازمان د جنوبي ایشیا څانګې پر ایکس چې پخوا ټویټر نومېده لیکلي چې د مظاهرو پر مهال زرګونه کسان نیول شوي ول چې ورڅخه تر سلو زیات د فوج په حراست کې ول.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تھا غرج است نند تمباکو څخه د ځان ساتلو او په دغه نشه د ختمولو نړیوال ورځ المنزل کیږي چې عنوان دی تمباکو ته خدای پماني وایست. دا چې د تمباکو څخه پاکستان کې 1,60,000 څخه زیات خلک هر کال مري، نو همدا سي په نړۍ کې 800,000 خلک مړ کیږي. په پاکستان کې په 2019 کال کې د 1,15,000,000,000 روپیو څخه زیات تمباکو استعمال شوی وو، او په دې کې د زنانو تمباکو استعمالونکو شمیره 3,00,000 څخه زیاته وه. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
سلطان د تماکونه په کاغذ کې تاو شوی سګرټ هم څخل، خو دی وای چې هغه اوس ډیر کم کړي، البته برقی سګرټ یې شروع کړي.
دا ډیر ګران دی د سګرټ نه. 30 ml چې کم بوتل دی هغه تقریبا 2,500 روپے کې، نو ما سره دا 2,500 روپو والا چې کم 30 ml بوتل دی دا تقریبا 3 میاشتې استعمالومه، مطلب دا د دې مکمل چې کم دا ویب دی دا موږ ډکو، هغه ډکولو نه پس دا یو ویب زما تقریبا هفته کار کوي، ځکه زه ډېر زیات څکلو والا نه یم. ما ډېر په ګران ځان د سګرټو نه خلاص کړی، په دې مې ځان اړولې دی. د دې نه دا طریقه و چې پہله به ما 30 mg کې دا استعمال ول، 25 mg کې سوري، اوس 25 mg نه چې دینو زر اغله ما سر ستاسو 20 mg تا، 20 mg نه چې دینو زو سغی ته دا به مچا د دودري فلیور یو زیک، نو دا 20 mg نم کم کنو جغی دودري فلیور یو زیک، نو دا 20 mg په ځای باندې 12 mg 10 mg ته خبره راشي.
پاکستان کې د تماکو پیداوار د ټوبیکو اٹلس ډاٹ کام تر مخه 1,40,000 ټنه دی، او دغه په شاوخوا 45,000 اکر ازمکه پیدا کیږي. د پیښور د چیسټ سوسایټي د تنظیم مشر او د پیښور په خبره ټیچینګ هسپتال کې د پیپړو یا پړپوس پروفیسر او ډاکټر سادیا اشرف مشهد رډو ته وویل د تمباکو د وجې په نړۍ کې هر کال 800,000 خلک مړ کیږي.
پاکستان کے 1,60,000 افراد مڑ کی گی، اور دی کے معشومان چ دے آغ ڈیر زیاد دے نن سبا، اور معشومان سگریٹ نوشی نہ زیاد نن سبا، دا چ نکوٹین پاؤچز دے ویلو اور آغا آغا پا وجہ زیاد افیکٹ کی گی. چ بیماری دے آغا تشا سا والا بیماری نہ دے، ماسکو بیماری دے، گردو بیماری دے، زڑا والا، سترگو والا، ٹول بیماری دینا جوڑے گی.
د ډاکټر سادی اشرف په خبره هغه وخت چې مختلفو تنظیمونو د سیګریټ د نقصاناتونو خلک خبرول شروع کړل، د سیګریټو کمپنیانو د نشایانو لپاره برقی سیګریټ او د شیشه په نوم د چیلم او شیان جوړ کړل، خو دغه شیان هم د سیګریټو په شان خطرناک دي.
یو خدا د ای سیګریټس دی ورسرا ویلو نیکوټین پاوچز دی د ټول هغه کړي دي، خو دې نام بیماری هم هغه په شان زیات دی، خو به هم د ډیر زیات دی. موږ ایمرجنسی کې ګورو ینګ ینګ ماشومان ورسی هغه ریسپیریټری فیلیر کې ورسرا د چې د نیکوټین پاوچز چې دی دینا ټول هغه زهر ټول بیا وجود کې پیلاو کې.
پاکستان کې د دغه پانی ټوبیکو اٹلس د معلوماتو سره سم د 1,15,000,000,000 نه زیات روپو تماکو هر کال استعمالیږي، چې په دې کې 45 کال نه زیات عمر والا او نارینه شمیره 1,45,500,000 نه زیاته ده، ولې د زنانه شمیره 3,00,000 او د 80,000 نه زیاته ده. په دغه پانی کې دوی لیکلي دغه معلومات د 2019 کال دی. دا چې آیا د تماکو نه ځینې کروندګر د دې د وجې چې ګنه دا یو خطرناک پیداوار دی کوم نورو فصلونو اړخ ته لاړ دي. د خیبر پختونخوا د کروندګرو د تنظیم جنرال سیکرټري لیاقت یو سبزی مشر راته وویل چې داسې نه دی شوی، ته وویل البته بیا په ځینو ځایونو کې تماکو کرل بند شوي ضرور دی.
چې تماکو فصل چې دی نو دا ډېر ګران فصل دی، ډېر په سخت وخت کې راځي، د ګرمۍ په موسم کې چې کوم دی نو په دې کې د پټي او بیا خصوصا د پټۍ چې کوم کار دی نو هغه ډېره زیاته ګرمۍ کې کیږي. بیا د دې مارکیټ چې کوم دی نو هغه کوم زمیندار چې کوم دی نو هغه خپل کاسته پروډکشن چې هغه په کوم لګښت وکړي نو هغه لګښت وته نه ملاویږي، چې زمیندار د خپل معاوضه نه ملاویږي نو یقینا چې هغه به د نورو فصلونو سوچ کوي نو هغه چې کوم دی نو هغه طرف ته خلک تلی شي. زمونږ په سال اکو کې لکه زمونږ د نوخار چې کوم دی نو کوړي علاقه زمونږ په صوابه کې تور ډېری او هغه سره تړلی علاقے بیا شیرگڑ علاقہ پہ مردان کے نو دغه کې خلک چې کم دینو ضرور سبزو طرف ته یا نورو فصلونو طرف ته تره دي، هغه فصلونو ته چې هغه غي تزیاته ګټه ورکول شي.
نن د مې په یو دیر شمه سه نو ټو ټو وکو معنی چې بس نور تماکو ختم پونو نړیوال ورځو منزل کیږي. 13 ورځ په خبر شیرپا هسپتال کوم د ډاکټر سادیا اشرف مشرۍ کې د دغه روغتون غنو زنانو او نارینه نرسانو او ډاکټرانو د بیداری واک یا لاریون هم کړو. تو پیغام ورکاو چې خلک باید د تماکو د استعمال نه ډډه وکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.